درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به راوولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو ګڼو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي د افغان مجرمانو د استلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یو خبری غونډه ته یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په گزارونو دوه تنه ووشل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په ډبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وسیړل شي چې دای اولوار ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو پر اساس زرګونه پناه غوښتونکو که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته بیا پناه غوښتي ده. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوی دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو یو شلوریزو سیالیو کې غوره بریاوې درلودې. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوښه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نوومبر کې په سره سمندرګي کې په بیړیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړ د دې بیړۍ د عملیې آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. زموږ شخله آزادی رادیو اوري.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې
نن د تعلیم نړیواله ورځ ده. د افغانستان اکثره خلک له زده کړو بې برخې دي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان راغله، نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل.
د سیمې هم په افغانستان کې کمې نه دي چې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي.
مشتلکه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول به تعلیم نه دي.
د جرمنی د کورونو چارو وزیر وای په جرمونو تورن افغانان به لخپل خاوري وباسي. یو شمیر افغاني او نړیوالو بنسټونو د طالبانو د مشانو د نیولو لپاره د غوښتنی هرکلی وکړ. ځینې شزي هم دا غوښتنه تاییدوي.
کچيري نړیوال په طالب مشانو د اخطار په بڼه څور سره کوي، نو زما په نظر چې څه به وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه شي چې لا د زده کړو له حق محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کې له 12 کلونو پورتن جونې لزده کړو منکړي دي چې دا یو غمی زده په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان جونې چې لزده کړو محروم شوي وای د زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل د راتلونکو په اړه نه هیلی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزن پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جونو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حق محروم دي. یونامان انجما په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته جونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما مشر روزوا او تمبایو له قوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جونو به برخې کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منشوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډیر ناهیلي شوي دي. د کابل خار وسیدونکې نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکې و آزادي راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکې اومه چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بے برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول لمنځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډیر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محروم شوي له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کول شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزن پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یونما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې خزي اونجوني له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نکړي. خوړان د طالبانو ویلي چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنې له خوندزي او منع کړي. وروسته د پونتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګار را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندیشنه په راپور کې وریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا هم په اجازه نه ورکوله په هغه سیمو کې چې دوی پر واک لري شوانزي جوړ شي. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د شوانزي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ شوانزي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار په شمال کې پرتې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراکسمی اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسې نشته او ماشومان به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده څوک نشته چلته راشین نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کښنۍ به مرو تعلیم پکې برابر کړي بل مکتب جوړ شي څوک هغه خوده ته اوس ډیر ضرورت ده نو دیو ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وايي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. ده. د دوی په وینا د شاولیکوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د الف مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد لولي ډیر سره کمزورې دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نسته، وشکلی دي، او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولیکوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستيال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینې مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم مد صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه و ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینې نو جوړول ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب و مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال ستا فعال دي، غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشتو کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولیکوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوال جزایی محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خلزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو شذو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملال یوسفزای بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولی. د دې موضوع نور حال د ابیدیس پښمې پراپور کې
له غوړوسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لخوا د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه، بیلابیلو لوریو په دې اړه خبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګورې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی پرون د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلای، څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. دغه راز د ملال یوسفزای بنسټ یا ملال فاونډ هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنواله د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللای. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نوره هم پیاوړې کوي. یو شمېر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره د هیبت الله خنزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خپرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بل خو په افغانستان کې یو شمېر خزي وایي چې د دې حکم عملی کېدل به افغان مېرمنې لړی روستونځو ظلم او بی عدالتۍ څخه راوباسي. د کابل ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
طالب مشرانو خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولی دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونو له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې ښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودل، ښه معاشونه یې درلودل، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه تصور سره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ را وړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لاسیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چارو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروستیو څرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسله دی چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیه هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون خبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یو افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل
دوبلین ما تمام شوه و کیس ما پروسس شو.
د دې په تمام چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یو ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلینی کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملی نوشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیار مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
شد. په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو توسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې ډیر روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا برید کر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلی دی چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 د جرمنی د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمنی ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمنی کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمنی په مانهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمنی حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمنی څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړي چې د پوځي مانور د په وینا د هر ډول بهرني يرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. ایران د سی وخت په هرمز تنګي او خلیج کې د پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې پر ایران تر ټولو د زیات فشار تګلاره تعقیبوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانک زایب باندې کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې ورځې پیل شوې چټکی بیړۍ د وچه سمندر راکټونه او لساتې ساتي راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قماندان علي رضا تنگسيري د دغه پوځي تمرینونو هدف د ایران گاونډوي هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپل د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسي دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تونب لویا واړه ټاپوګان او ابو موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر 15 برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قماندان تنگسيري ادعا کړې چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک دی ارغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړې کده د خبره دښمن وغواړي د ایران غټي وګواخي یو قوي جواب باور کړي. په خلیج او هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکات مخکیم خبرګونونه پارهولي. نړیوال ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمستنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته لګواخه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیز د فشار سره سره خپل تحرکات ته دوام ورکړي او څو واره کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلارې تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وېستله او په دغه یوادې ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ترامپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره وژل شو. ډونالد ترامپ پنځمه ناوخت خبرې لانته وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینې مسله چې دای پرټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د جنوري 24مه د زدکړو نړیواله ورسته ملګر ملتو زدکړو ته لاسرسي بشري حق او په نړۍ کې د سولې او پرمختګ لپاره مهم رکن بلل لري. خو په افغانستان کې جنوري لدی حق به برخي او ناري نزدکون کې او شون کې به په دې برخه کې لګړنو ننګون او ستونزو سره مخامخ دي. په دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې واوري.
نن په نورو هیوادونو کې د زدکړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د ضرورت په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زدکړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې پس تاکړو پوښتتي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو حفیظ الله ازادي رادیو ته د خپل خوانیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغره په هنه امریات اړوند چاهل غزلی سچ یو نیم زر زده کوونکو په کې درس وايي. تعمیر یې ډیر وړو کې دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډیر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
درسونه مو اوس مهال روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو، د علمي تجربې نشته، لسم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 14مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکې وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکې هریوه چې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزتوب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو غوښتنو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ له دغه څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت افغانستان کې خنه ده، کو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زمونږ په پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په خنه او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو دغه داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په 3مه د جنوري 14مه د زده کړو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړلی کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملی او هر اړخیز مسولیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
له دې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت ته پای ته رسیږي، خو بل خبري مجله هم لرو چې دا دی جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب مهرباني.
تشکر. سرمن صاحب سلامت باشین. شنوندای